Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلې اتمه، د 2022 کال د سپتمبر 13مه. زه صفي الله ستانګزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سارانې خبري مجلې ته راغلاستو يم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي. پایل په خبرونو کې، د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د 100,000 زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډېرو یې د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي، د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي، دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي، د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي، وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیا ولایتونو کې په بخښنې سره په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تیر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي، د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښار نږدې 9,500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغو سوالګرو په منځ کې 6,495 ښځې دي. طالبانو ویلي، له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي، خو نه د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیا وایي، نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو، له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتني غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پیښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په درو ځایونو کې لیکونه یا سري چې دوی د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. د ګازو دغه نلیکې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیږدولو لپاره ډیزاین شوي، په کې له څو ورځو راهیسې د ګازو لیږد درېدلی، خو د نلیکو په داخل کې تر اوسه ګاز نشته. خبرونه مو اوریدل، وربشو د پروګرام معرفت. یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بای لوړې شوې دي. موسسات ته هم دا هله د چیز کومکونه وکي د خلکو سره.
ته فخر خبره ده، سبا کې د مرزونو ده هر سړی په خپل تاسو وی نه چې لاس یې نیولې ده د الله درگاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجی دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړو ګمبیري ته او هلته یې په کوتاکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي سمدستي ډول باندې دنجونو مکاتب پرانستل خو یو څو طالبانو مشران دي چې غوی په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبي ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په ساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکې کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګو بای لوړې شوې دي، موسسات څه هم داهله د چیز کومکونه وکي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکي. ته د فخر خبره ده، سبا کې د مرزونو ده، د ښند د وایانم د ښند تکلیفونه دي. ار سره په خپل تاسو وی نه چې لاس نیول لري د الله درگاه ته، لاس نیول په چاته یو نوړې روړې رسی کی چاته نه رسی.
پاین هلك د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلې چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتې دوه په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمی ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یو سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته، موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ناتایج شوو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوه نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې وژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو. والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر دوی د دې لپاره ورغوښتی وو چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
رشتہ ہم راغلی امنگ سرا وقت وقت سیلابن و حادثات و رابطہ کی چتا سو اسپنگر و سرا رش قومی مشران و سرا چدلتا پیشنہاد لرین و بیابنگ استاس و پیشنہاد آور و نزدینہ متاثفانہ بیارا لو دلتا غونی ولشو
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغې یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قمندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیوو بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړ ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و. دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندي دی. دیوبندی وای قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکار او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خبره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پریکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه، عملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباب و بالا او زیاد کړه کله چې د مباه او امیر د دریس موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسی د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غون ورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبرو ته اشاره کوي چې ډیر داسې مسائل وي چې په قطر کې په مخامخ د میس په خبرو کې هغه اسانه معلومه ده لو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شو له هغه ځای به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالی شو او د زور للارې وخت ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
اغه افغان مواصلان چې د ان بورسی لري او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته پاونسن کې ایثار پاتې په کابل کې اعتراض کړی. دوی په دغه سولیز اعتراض کې لین د غوښتي چې ژر تر ژره ویزی ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نصیر احمد په هندستان کې د ډاکټرا محصل او یو شمینور هغه افغان محصلونو چې مخکې د هندستان بورسی تر لاسه کړي دغه هیواد د ویزو د نه ورکړل عمل په کابل کې اعتراض وکړ. نصیر احمد ویل تیر ډیر لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې او نه د توانیدل چې خپل درسونه تعقیب کړي.
حدود 13 ماه میشه کې بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم.
لتی رو دیار لاسو میاشت رئیس زموږ تحصیلی ویزې د حکومت په بدلی دو سره کینسل شوی او تر اوسه موږ ته ویزې نه دی راکړل شوی. د بده مرغه په دې برخه کې چارواکو سره مهم لیدلې خو د قناعت وړ جواب مونږ نه تر لاسه کړی. زموږ د نن ورځې اعتراض چې د محصلینو تر کچو د مو د هندي چارواکو وغوښتل چې زموږ د ویزو برخلیک معلوم کړي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د 13 مومشه نو مشخص حل شوه او محصلین هندي د دې مورد توجه جدي داشته باشي.
فایزه یوسف هم چې د هندستان د پنجاب ایالت په پی ټی او په هنتون کې د کمپیوټر ساينس په هنځي ماسله او د دې اعتراض یو غړي دوی په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د هند حکومت تحصیلي ویزه لغوه کړې ده. اغلی یوسف لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل ډیر افغان محصلینو خپل په هنتونونو نه ایمیلونه تر لاسه کړي چې ژر تر ژره خپل درسونه ته حاضر شي کنه بورسیه به لغوه شي.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده.
د هندستان حکومت افغان محصلینو لپاره 950 بورسیه اعلام کړي، خو هغه 2500 محصلین چې په افغانستان کې گیر پاتې د هغوی په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ډیرای محصلینو د خپل په هنتونونو له محصلینو ایمیلونه تر لاسه کړي چې تریوي مې سپوري باید خپل درسونه ته حاضر سي، که حاضر نسی بورسیه به لغوه سي.
په یک ماه آینده باید به دروس خوښ حاضر شوم، در غیر آن صورت بورسیه هایشون برق می گردد.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند بورسیه لرونکو افغان محصلانو مخکې هم خپل داستونزه ازادي رادیو سره شریکه کړې و. دوی په داسې حال کې په ټینګار سره دا غوښتنه مطرح کوي چې تازه په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر باندې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د اعلان خبره کړي. نو موږ لیکلي زه د آی سی سی آر او د هندستان د لوړ زده کړو وزارت نه مننه کوم چې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د ورکړې اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمې چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تشپنوم ریفرانډم تر سره شو لخپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پختنه لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملین ویان د متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویل چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي، خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړی او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
لخبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. تر لنډې د مې وروسته لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکي ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورځپاڼې لخوا په خبر شوې عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورځپاڼې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابل تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د تام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په څلور څلوېښت کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده، مګر تام ویست یا تکړه ممکن کورنۍ جګړې ته راسته نشي که څه هم په بخښنې سره. مګر تام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله غنی، خو تام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي. نن د سپتمبر 13 د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوې دي، خو هومره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د انټر کلب یا د ولایتي ټیمونو ترمنځ د ورځنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په روزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د روزګان په استازیتوب لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا
عمر کریم باټ سره
چیز شاباس واسا.
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالیو څخه چې لس لوبډلو پکښ کې برخه اخیستي و او رستي سیالي ده.
واسا مو ویلا بایت 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 مو ویلا تیز ویلا
دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلی وتلی وي. بل اخر اخر ورځ وخت ماشام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی هغه مکان چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشراج صاحب د خاصه خورته څو فسو دی، دغه خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي.
د زون پاساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت اورزګان چې التبیا موږ میچونه کندار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري. مخته زمج لوبغاړي چې به التتل په پټ سترګو بتل وس الحمدلله روزګان کې د کرکټ اکیډمي مجلرو تمرینات پشک شروع دي. سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واری ډیر امیدوار یم چې موږ په کندار کې شل استره.
افغان وای د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسېدو مسارف نه لري، نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کننو لدی چانس به پاتوي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستي و خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم محمد زریب ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نام شي کیږي، جایان خلک کومک نه شي په تعمیرو کې پاتې دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلې چې امارات راغلی هم نه وي لیدلې، بابل دولت کې مو نه لیدلې.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو یو ورس متر سرک ده او دا لدی ورو وخت راشه بوشه عام پروت جوړ سوای له خام د خوشه حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رشه دې باندې دا مونږ ته جوړ دې مونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم اسپاټال دا کوم سرک باندې لږ دې سرک نن مونږ ته وګورم یو جهان مونږ
زه ازادي رادیو ته پیغام لیږم چې دغه کوم مرستي ټول شنو درځي دا په سما او عدالت توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوګونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
السلام علیکم در غزیر اگوی آمکاران تزده و پان خبری کنم در افغانستان خلقو دپار که ای کسی در ایران و پاکستان حکومت که بگوری در ویان پر دپار چون مزهری اکتور اینکه در سیج در کور در افغانستان در ام در ارکم وکری خلق خود خوند سر در خلق مند سر رولار که یو داری در خلق کلی مسکین در خوال وریب سر گرد پریوز در پریوز در پریوز در ری ایو زاری و پیو مزایره و پیو حکومت پر چرد خوان هر عمر در حکومت خواهد تاوان دیگه تاوز نیز مزایره و پیو
ستاسی پیغام ستاسی نظر